السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه نور بس د 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. قربانې زما همکاره ملالۍ بشیر ده وروسته به سټډیو ته راشي په دې بحث کې چې پرون د وړونجونو نړیواله ورځ به خو په افغانستان کې یو شمېر نجونې وایي چې د تعلیم له حقه بې برخې دي. دا خبرونه وروسته راځي خو په سر کې په مکړې د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو وار بیا له تعلیم د افغان جنو په محرومولو باندې کلکه نیوکه کړې ده. رینا امیری د جنو د نړیواله ورځې په مناسبت چې پرون وا په یو لړ بیانونو کې ویلي چې طالبانو له کورنۍ او نړیوالو غوښتنو سربیره جنو له تعلیم او افغانستان له خیراتونکو بې برخې کړی. هغه د طالبانو تګلاره ظالمانه بللې او ژمنې کړې امریکا به د ټولو ممکنه لارو نه د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو ان او چا ویلي د هرات له اول زلزلې راهیسې شاوخوا 10,000 کسان اغیزمن شوي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې له زلزلې د اغیزمنو کسانو شمیر ښایي لوړ شي. پرون هم یوې زورورې زلزلې هرات لرزولی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې په وینا 112 کلي یې زیانمن کړي. تفصیل وړاندې په خبرونه کې درته لرو. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د جبل السراج سیمنټو په پروژه کې د پانګونې اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن له یو قطري شرکت سره د دې پروژې د تړون د لاسلیک د مراسمو ویډیو خپره کړې. په دې ویډیو کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وایي
د سیمنټو د فابریکې چې په حدود 200 میلیون ډالر او زیات سرمایه گذاری به کیږي. دا فابریکا به ان شاء الله مستقیم 15,000 کسان کم و زیات په دې کې کار کوي. ټول فایزونه جوړ شي، ټول مرحله پوره شي، 1.5 میلیون ټن سیمنټ به په جبل سراج کې په اعلی ترین معیار، نړیوال معیار دا به تولیدیږي.
د دلاور په وینا د دې پروژې د ټولو برخو په بشپړېدو سره به په کال کې 1.5 میلیون ټنه سیمنټ له نړیوالو معیارونو سره سم تولید شي. د افغانستان د اړتیا وړ سیمنټو ډېره برخه له پاکستانه واردېږي، که څه هم کره ناکله یې د کیفیت په اړه شکونه څرګند شوي دي. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت وایي له هغو موټرو مالیه نه اخلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو مالونه رالېږدوي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اقدام له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو د اسانتیا په هدف شوی دی. تر دې مخکې د افغانستان خاورې ته د کډوالو د مالونو بار لارۍ 2500 افغانۍ او وړو موټرو 1500 افغانۍ ورکولې. د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزارت هغو 1,013,000 افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري د اکتوبر تر پایه له پاکستانه د وتلو مهلت ورکړی دی، کنه نو دوی به په زور راوباسي. د اسلام آباد دغه پریکړه د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو سازمان او دغه راست د طالبانو حکومت کلکه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته له حماس سره په روانه جګړه کې د واشنگتن د ملاتړ ډاډ ورکړ. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې بلینکن نن تل ابیب ته له رسیدو سره سم له نتنیاهو سره وکتل او هغه ته یې وویل چې موږ دلته یو، موږ به چیرته لاړ نه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې چې پر اسرائیل سربیره د منځنۍ ختیځ د سیمې یو شمېر نور هیوادونو ته یې ترسره کوي، هڅه کوي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ پراخ نه شي. په عین حال کې اسرائیل نن هم پر غزه کې چې هغه یې بشپړه محاصره کړې بریدونو ته زور ورکړی دی. د وروستیو شمېرو له مخې په دغو جګړو کې شاوخوا 1,200 کسان د اسرائیل خواته او 900 کسان د فلسطین خواته وژل شوي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې مخامخ شوي. دا مسابقه نن د لکنهو د کرکټ په لوبغالي کې پیل شوي او لومړی بیټینګ جنوبي افریقا کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شي. ازادي راډیو ټکی کامې ادرس ته لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سار ډیره برخه نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوی، خو په سر کې لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلو 10,000 کسان زیانمن کړي. په ورته وخت کې د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې لا هم له کورونو بهر شپې ورځې تیروي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې د رواني اونۍ زلزلو 10,000 تنه زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل هغه راپور کې چې پرونه وخت خپور کړی ویلی دی چې یوازې پرونی زلزلې په هرات کې 112 کلی اغیزمن کړي. په راپور کې زیاته شوې پرونی زلزله چې د رختر په اندازه 6.3 درجې وه، یو تن پکې وژل شوی او شاوخوا 140 تنه یې ټپیان کړي دي. د اوچا په راپور کې همداشان ویل شوي چې په هرات کې د روانې اونۍ د زلزلو له امله ښایي د تلفاتو شمېر ډېر شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف ویلي چې د هرات د زلزلو په مړو شویو کې 90% یې ښځې او ماشومان دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان اداره کوي د اکتوبر په 9 په یو خبري کنفرانس کې ویلي وو چې د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له امله تر 4000 ډېرو کسانو ته مرګ ژوبلا وښتي. په هرات کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمدالله متقی بیا پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې تر 1000 ډېر کسان په زلزله کې مړه شوي او شاوخوا 2000 ټپیان شوي دي. خو پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د زلزلې د تلفاتو ارقام ورسته شوی نه دی.
ځکه کمیټه تللی دغه کمیټې نن ټول موسسات او دولتي کوم ادارې وي دا ټولې سره کېناستې په ګډه دا تصمیم ونیوئ او ټولو کلیو ته دوه درې درې ټمره یو کړو چې دغه ټول کلي سروې دا رقم وکړي چې څوک کور خراب شوي دي، څو نفره شهیدان دي، څو زخمیان دي، څو سرپرست لري، څو یې نه لري، څو مفقود دي او څو نور خسارات دغه شوي دي. دا ټولې هر ټیم ته په لاس ورکړي دي، هر ټیم خپل پراپر معلومات راوړي. تر هغو ارقام نشي مشخص کېدای. دلته اوچا یو رقم خبر کړي دي، حوادثو بل رقم، سری میاسي بل رقم، کلندر صاحب آباد بل رقم، نو ټولو دغه خپل خپل ادرس خبر کړي دي.
لا څو پرلپسې زلزلو وروسته د هرات ځینې اوسیدونکي وایي تر دې دمه هم د زلزلې ویره له زړونو څخه وتلې نه ده او له هغې ورځې چې له کورونو بهر شوي تر اوسه بیرته نه دي ستانه شوي. د هرات ولایتي اوسیدونکي نجیب انګار ازادي راډیو ته وویل
غټ فرق خوندي ځای دی دلی نو د ورځې په جریان کې هم یو ځل دوه ځله تر کورونو ځان وروسته و هغه کوم څه چې ضرورت یې هغه د کورونو را اخلي او بیرته همداسې په منډه او په ځغاسته راوځو او کورونه مو همداسې د ښه وضعیت سره مخ نه دي. له بعده مرغه چې مخ په خرابېدو دي نو مجبور شو چې خپل کورونه پرېږدو او راوځو بهر ته. نو دلی مو د چا خبره خیمې وهلې دي خپل تقدیر ته ناست یو.
په هرات کې وروستیو زلزلو چې لومړی د تل یا میزان په 15 وشوه تر ټولو خونړۍ زلزله وه چې تر 1000 ډېر کسان پکې ووژل شول او تر 2000 پکې ټپیان شول. خو دویمه زلزله چې پرون وشوه ځاني تلفات کم ښودل شوي. په هرات کې طالب چارواکي او خلک وایي د دویمې زلزلې ځاني تلفات څخه کم وو چې خلکو د بلې زلزلې د کېدو له ویرې مخکې له مخکې خپل کورونه پرېښي وو او په پارکونو او له ودانیو لرې یې په نورو ځایونو کې خیمې لګولې وې.
زموږ همکار نوریاس نوری د کابل پل تخنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ولې تر اوسه هم په سیمه کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساسېږي.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلود، دا ژوروالی د 2 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی د دغه افټر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډېره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کېږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کېږي، کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، لکه تاسو چې وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډېره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډېرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنې خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د اړخه ډېر یعنې فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه نا څه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د
جلوایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څومره څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هري رود یا هرات شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 11 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلې وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په دغسې فعالو کمربندونو یا ملاوستونو کې قرار لري، دوی څومره خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هېواد ما د وخته مثال ورکوي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 5-6 کسه دوی تلفات درلودل.
د کابل د پل تخنیک پوهنتون استاد حمید الله وایزی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاست زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړي. د اکتوبر 11 د کوچنیو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو نجونو د ورځې په مناسبت د یوه راپور په خپرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انتونیو ګوتریش په حواله لیکلي چې ښځې او نجونې کولای سي موږ ته د یوې ښې او عادلانه راتلونکي په اړه او یا پر لور هدایت او لارښوونه وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې موږ باید د نجونو ږغ پورته کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډه کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چې هر نجلۍ پکښې پرمختګ او رهبري وکړي. د ګوترش په وینا سږ کال د هغه اقداماتو او تګلارو شاهد یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. د ویلي دي چې موږ شاهدانو چې په دې موضوع په ځانګړې توګه پر نجونو سختې اغیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د کوچنۍ نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې راپور کې ویلي دي چې د کلیدي برخو لپاره د پاملرنې او سرچینو زیاتوالي ته بیړنۍ اړتیا ده چې نجونې وکولای سي خپل حقونه درک او لا زیاتې پیاوړې سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ په څه باندې 2 کلونو کې افغان نجونې او ښځې له زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت څخه منې سوي او د هغوی ټول بنسټیز حقونه ځینې اخیستل سوي دي. د طالبانو د خپل حکومت په پیل کې تر 6 ټولګي پورته له نجونو زده کوونکو د زده کړو حق واخیست، وروسته یې پوهنتونونو ته له تګه منع کړې. دغه رقم ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او له شرعي محرم پرته د دوی پر لیرې واټن سفر هم بندیز ولګید. په ډیری دولتي ادارو او غیر دولتي ادارو یا موسسو کې دوی له کاره راوګرځولې او حتی سینګارتونونو کې هم د دوی پر کار باندې بندیز ولګاوه. یو شمیر افغان نجونې چې د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې سوي وایي چې د نجونو او ښځو له ونډې پرته به یوه ښه ټولنه هیڅکله پرمختګ ونه کړي او یوه ښه ټولنه به هیڅکله رامنځته نه سي. د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ لکه تاسو ته چې اوریدونکو معلومه ده، په داسې حال کې را رسیدلې ده چې تر دوه کاله زیاته موده کېږي چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د نجونو یو بشري حق دا دی چې باید په زده کړو سمبال سي. پر دې موضوع نن د ښځو د حقونو له فعالانو حسنا روفي او اوژې امیل سره خبرې کوو. اغلی روفی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. فکر کوم چې د دوی رابطه قطع سوې ده. ګورو چې بله روشان صاحب وایي چې اوژي امیل صاحب له موږ سره وصل سوې ده د تلیفون له لارې. اغلی امیل تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. د نجونو نړیواله ورځ د افغان نجونو لپاره څه ډول وستاسو په نظر دغه ورځ پرون تېره سوه چې د اکتوبر له ولسمې سره برابره ده؟
مننه کوم لمړی تاسو ته قدرمنې میلمنې ته اوریدونکو ته روشان صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. خبره داسې ده چې واقعاً دردونکې ده. دا په داسې حال کې راځي چې د دوه کلو نه زیات دغه د نجونو چې شپږم ټولګي نه پاس دوی باید تاسو کتاب نه دي خروم کېږي، بندیز ورباندې لګول کېږي او هغه نه وروسته بیا د پوهنتون او نورو نور ترلاسه کړي او دغه تعلیم چې د بشري حقونو په سر کې راځي اساسي حق دی دنه محروم کېږي. نن څه باور وکړه چې ښوونځی ته نو هلته دغه جینکۍ دومره ناهیلې و ما له یې ولې تاسو خو حق لرئ چې تاسو راشي دا درس وایي دا دې په چوکۍ کې ناسته وایي دا چې مونږ نه شو کولی معلم شو، مونږ نه شو کولی ډاکټر شو، دې باندې ناهیلې یو. نن تاسو فکر وکړئ چې دا وایي وخت یوه جلکۍ ویلې وو چې ته مې مکتب راغی زه ډاکټره نه شم، خدا په یاد ولره ورځ به ته ناروغ شي. نو دته اوس دغه ناهیلي د دوی زړونه ځوروي چې کله مونږ ځو او خپل هدف ته ورسېږو نو تعلیم او لوستو تر دولسم پورې هم دغه سواد چې دی لوستل او لیکل تر هغه پورې ادامه لري چې دوی باید زده او هغه نور زده کړې چې کومک کوي په راتلونکو کې چې دوی یو اختصاصي رشته غواړي پر مخ یوسي هغه ته کومک وکړي د هغوی ته اوسي دوی دومره پوهه ترلاسه کړي چې د دوی وړتیا بیا ولري چې په راتلونکو کې متخصصین شي په یو رشته کې او خپل هغه اهداف چې دوی لري. هر ماشوم هر ځوان چې پیغله کېږي ته باور وکړه چې تعلیم کوي دا هغه په زړه کې ما خپله یادېږي چې زه به څه کاره شم هغه به ځان ته الګوګانې ګوري او سره کم بچېږم او دا یو دنیا یو عالم هیلي ارمانونه یې او ډېر ورته خواږهیي. کله چې دوی پوهېږي چې نور بیا نشم کولی دا اوس ته دا درد دوی په دې زړه کې لري. دومره سخته ده، واقعا سخته ده. او کله چې یو جلکۍ وایي تعلیم یافته کېږي نو هغه ټولنه پرمختګ کوي چې مېرمنې یو ځای د ټولنې د حیات د پرمختګ دپاره دوی په دې ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي او خپل حق او مسؤلیت وګڼي هغه ټولنه هوساینه حج وي هغه منع کړی شي او علم او هنر دا زده نه کړي دا څنګه امکان لري؟ کله چې په هغه ټولنو کې چې جنکیو دپاره شرایط آماده شوي دي دوی علم او هنر او فلسفې ته رسیږي نو دوی تقریبا څېړنې ښیي چې دوی شي ته یوه باسواده دی، صرف دی باسواده دی خو دا څېړنه پدې شوې ده. نو ته فکر وکړه مونږ به څومره د تمدن د کاروان نه شاته پاتې شوي یو که کله زمونږ دغه دوه کاله کې یا درې کاله کې فکر وکړه چې یو ورځ څوک مکتب ته نه ځي خلک وه نه شاته پاتې نو ته دا کلونه کلونه چې ته ور باندې د دوی په برخلیک باندې دغه حکومتونه آگاهانه یا نا آگاهانه بندیز لگول کیږي د دوی په برخلیک باندې خلک لوبې کوي. دا دومره ظالمانه دی، دومره ملي خیانت دی. هیڅ حد نه لري په کوم الفاظو سړی باید دا یاد کړي. زه ډېر ځورېږم، واقعا ډېر نران جوړم. دغه حالت چې اوس جاری دی، د دې مهارول او بیا بیرته نورمال حالت ته ګرځول، دا ډېره سخته ده، دا ډېر کار غواړي. دا لاړ پسې نسلونه بې سواده کړل، مونږ نسلونه بدبخته کړل. مونږ داسې د جهالت لوري ته ورته مسیر جوړه کړه. یعنی راتلونکي چې معلومېږي، دا ټولنه به دا درد به د دونه په سختۍ سره ګالي، دونه به رنج وړي د دې وطن اولاد. د حکومتونه کېږي، دا حکومتونه همیشه تغییر کوي او طبیعي ده، خو دا تاریخ به تور داغ همیشه به ځان سره ولري. زه په دې ډېر خفه یم چې په داسې یو ماحول کې ژوند کوم. کله زه وړه وم مکتب ته تلم، په ډېر خوشحالۍ سره هغه نصاب، هغه ترتیب چې په مکتبونو کې و، هغه نظم او انتظام چې زموږ هغه هغه برخوردونه چې د استاد د معلم او د شاګرد د نورو په منځ کې و، چې څومره په خوشحالۍ او په مینه مونږ به مکتب ته تلو، او بیا کله مونږ ستر شلو، کله مونږ ووتلو، کله مونږ کانکور ته لاړو، دا څومره خوشبختي وه. اما اوس چې که هغه وخت په ما دا حالت راغلی وی، زه به هماغه وخت لیونۍ شوی وم. هماغه ځان دپاره به مې الګوګانې ټاکلې او ډېره به خوشحالي. زه اوس پوهېږم هغه جلکۍ چې د مکتب نه نور پاتې شوه او لیسه نشي بشپړولی او بالاخره نور ارزوګانو ته نه رسېږي، د هغوی حالت چې کله فکر کوم زه په خپله شوق وینم. یعنی زیاتره رواني حالت بیخي زیات شوی دی، خودکشیګانې نه یوازې د فقر مسله ده، بلکې دغه مسایل هم کورنۍ او هم دغه جینکۍ چې په کورونو کې دوی د مکتب نه او د پوهنتونونو نه پاتې شول، حتی هغه نجونې چې د اګزیت پروګرام چې ډاکټره مجاز او حق لري چې کار وکړي او په ټولنه کې خپل آخري امتحان اختصاصي امتحان ته اجازه نه ورکوي، دا خو بیا هم خلک ته شکونه پیدا کېږي چې ته نه یوازې معلم هم نه پرېږدي. دغه ښوونځي کې چې کوم معلمین دي او ته چې دار معلمین ته اجازه نه ورکوي، هغه له وایي جوړي په بل عنوان باندې بل توجی ورکوي چې استادان چې نه یوازې په اطرافو کې، په اطرافو کې څه شی بیخي زیات و کارونو کې دغه مسلکي معلمین بیخي زیات و.
بلې غلې امیل، بلې مننه ستاسو څخه. بله پوښتنه کوم، دغه ګوتریش چې وایي چې ښځې کولای سي چې ټولې نړۍ ته یو عادلانه راتلونکی او د یوې ښې راتلونکي پر لور باندې د ټولو خلکو لارښوونه وکړي او هدایت ورته وکړي، تاسو فکر کوئ چې ډیری خلک په افغانستان کې شاید په دې نظر نه وي او له دې خبرې سره موافق نه وي، دغه خلک باید څه ډول څنګه کمپاین باید وسی او څنګه دا خلک باید قانع سي چې د نجونو زده کړو ته اولویت ورکړي او په اهمیت باندې پوسی او په دې باندې پوسی چې د یو هیواد پرمختګ یوازې او یوازې په هغه صورت کې ممکن دی چې د ټول قشرونه چې په هغه کې ښځې هم شامل دي پرمختګ وکړي او زده کړې وکړي؟
متاسفانه در از مون چارواک چی دی چی زانون باید مسئول وگنی، خلکت باید خدماتی را کی او دی از خاصی مسئولیت داده چی او طولنی تا در اون که او طولنی در بقا در پر اکی و تعلیم حتمی و ضروری خبره ده، او پی اسلام که ایس نوه مخالفت او بندیز نده لگول شوی او هیچ چی تا باید شوی نده، په کراتو بار بار دغه عالمان کی تعلیم لري علم لري او متخصصین دي په دینی علومو کې دوی کانفرنسونه ورکړل دوی په دوی باندې کارونه پورته کړل پوی کړل شي دا کار مکوي دغه د ګورې یا تاسو د اسلام پیروان سي مونږ ټول مسلمان ټولنه ده دا هغه وخت چې اسلام دلته راغلی دلته مونږ مسلمانان یو نو خبره دلته ده چې دوی فکر کوم چې داسې یو حالت نه نه پوهېږم بې ځایه یریږي ښځې تعلیم یافته شي او داسې عادلانه ټولنه وي چې بیا دوی د دوی د کړنو مخه ونیول شي امکان لري ښاغلی ګوتریش چې وایي دا واقعیت لري دا حقیقي خبره ده دا په دې ټولنو کې دا واقعیت تصفیه شوی سیکل شوی دا د ټولو هغه وګړي چې د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلي ژوند خوندي په ګوټ ګوټ کې ژوند کوي نن ورځ داسې یو هېواد نشته چې هغه د جنکیو پر مخ دروازې وتړي هغه په دې شي چې د دوی پوهه یوه ټولنه څومره خوشبختولی شي څومره دوی ښه رول لوبولی شي چې کله دوی تعلیم یافته وي او دوی په خپل اوږو باندې ولاړ انسانان اوسي او د دې ټولنې په پرمختګ کې لاسونه سره ورکوي دا ټولنه به څومره ښایسته وي دا خو تجربه شوي دي دا خو مثبت پایلې ورکړي دي چې نن زمان د پیړیو پیړیو په ټوله نړۍ کې دین استقبال کوي او اولاد چې مکتب ته لاړ شي او جنکۍ هغه وایي دا معیوبه ټولنه ده دا خو هېڅ د منلو وړ نه ده هغوی دپاره بیخي وحشتناکه کلمه ده چې جلکۍ د مکتب نه وګرځول شي خو زما په ټولنه کې چې ناوړه دودونه او رواجونه و او بیا هغه کسان چې د اسلام نه په سمه توګه مطالعه نه لري هغوی د خپل افکار د اسلام د دایرې څخه راپورته کوي او توجیه ورته ورکوي او وایي چې اعلان کوي وي افغان نارینه هېڅ خوښ نه دي چې جنکۍ مکتب ته لاړ شي حالان چې داسې نه ده باور وکړه چې یو عامي کس ته په یو لرې پرتو سیمو کې چې ته پوښتنه وکړي هغه د ډېر شوقنه د زړه دی زه غواړم چې جنکۍ مې مکتب ته لاړ شي د پاین کې معلمان شي په دې دا نو پکې متخصصین شي کارو کې دا وطن ودان کې وطن دې ضرورت لري او دا ښه اولاد وروزي هغه یمنه چې تعلیم یافته یې هغه د تعلیم په ارزښت پوهېږي هغه هېڅکله هم نه پرېږدي چې اولاد یې بېسواده پاتې شي اولاد یې نالوستې وي ښوونځي ته لاړ نه شي لاړ نه شي دا هېڅ ناممکنه ده نو خو زه نه پوهېږم موږ په دې عصر زمان چې ټوله دنیا ته مونږ بېخي نمونه ښکارو هغوی وحشت کوي هغوی ګوته په غاښ به وکړي چې دا څه رقم ده مملکت د جغرافیه ده چې په دې کې حاکمان یې دا ښځو سره څه لوبې نه کوي دا ښځې د دې مکتبو د هغه نه چې لومړني بشري حق ده دا محرومه یي دا ورته څومره جالب دی بیا په ټولنه کې بندیزونه پرې لګوي هغوی بېخي وحشت کوي حالان چې که ټولنه انساني وي هغه د پاره څوک کار وکړي نه ښځه متضرر کېږي دوی دغه کار نه کوي بلکې ټول ملامتي ټول دښمني ټول هغه شمشیربازي د اولې ورځې نه همدا ښځو پسې اخیستي واخیستي او هېڅ مونږ هم پوه نه شو چې دا ولې او دوی هم دوی نه چې بار بار دنیا پوښتنه کوي هر چا ته یو سوال دی دې سوال ته سم منطقي ځواب یې چې چا ته قناعت ورکړي دوی نه ده کړی زیاتره خو دومره شرمېږي وایي خدای دې نه کړي دلته دنیا ګل ګلزار ده ټول حقونه خوندي دي مېرمنې جنکۍ دوی دغسې وایسې خو په عمل کې خو داسې نه یو داسې نه یو مونږ د کور نه چې وځو مونږ مسؤول نه یو دکان ته چې ودرېږو هم شکونه په مثلا سرویس ته پورته کېږو که دوه چوکۍ مونږ دپاره یي او بیا درېیم چوکۍ مونږ به په ساعتونو په لاره ولاړ یو په استادګر پورته کوي.
شاشه ډیره مننه اغلی امیل زبرت تاسو تر اعظم د خپل دوهمې ملمنې سره د تر خبرو مخکې به یو لنډ وقفه واخلو او بیرته بل تاسو سره یو.
دنجن په شونځي کې دا ول سنسنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خاله ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول څورات د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسیز مرجغله ازادي راديو اوريده ازادي راديو اونيزه خبرونه نور بس دي روانه ده. اوس مهال لمش سره اغلي اوجي اميل د ټلیفون لاري وصل ده له دوی سره خبري کو اوريدونکو مش هڅه کو چې د دې خبرونه دوهم ميلمنه هم له استوديو سره وصل کړو له هغه سره به هم خبري وکړو. اغلي اميل ستاس خببل پښتنه وکم تر هغه وخت پورې چې زموږ د خبرونه دوهم ميلمنه راځي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړو استاذو توماس وست او رینا اميري ویل دي چې طالبان د افغان جنو د ځپلو مسؤل دي او دوی دا ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده دوی ویل دي. ستاسو په نظر کله چې رینا اميري او توماس وست دا ډول څرګندونې کوي چې یوازینی مسؤلین طالبان دي نو آیا فکر نه کوي چې اوس باید طالبان د دغه مسؤل هم وګڼل سي او له دوی څخه پوښتنه وسي چې ولې دا ډول د جنو پر شونځي باندې بندیز لګولې دي تر شپږم ټولګي پورته؟ بلې اغلی امیل ستاسو ژغ موږ ته قطع قطع راځي که تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکړئ چې موږ ستاسو ژغ
سمه ده. اوس لکه څه سم شو؟
بلې اوس سم شو مهرباني وکړئ.
سم ده. نو توماس او رینا اميري ډیر مهم او چوکیدانو کې کار کوي. دوی مسؤلیت لري صرف غږ پورته کول. په دې خو زه هم پوهېږم چې د دوی کړنې ظالمانه دي. مسؤول هم دوی دي. همدوی په موږ ایمالوي، په موږ باندې عملي کوي او د دوی د ظلم زور لاندې موږ دغسه برمته یو، دغسه موږ زنده یو. یو خو دا تاسې چې دا غږ پورته کوئ یو لار چارې وګورئ، یو اجرایوي بڼه یې ورته پیدا کوي، یو لاره وګورئ. دا تاسو خو د دې دعواګیر استئ چې موږ دنیا کې دا امریکا نماینده دا دنیا کې تاسو د بشري حقونو نه دفاع کوئ، د آزادي عدالت اجتماعي او د بشر د حقونو مدعیان استئ چې موږ د دفاع کوو، د ملاتړ کوو، د دې ځمکې پر مخ د دې بشر باندې چې چیز ظلم کیږي موږ کوو، موږ به ملاتړ کوو. او ملل متحد خو ټول هغه ارګانونه دي چې زیات بودیجه دوی ورکوي. نو دغلته که دا ملل متحد یا هغه ارګان اوسي چې دونه بې تفاوت وي او په داسې یو وخت کې دونه ظالمانه او د انساني سری په بشر باندې دومره ظلم زور روان وي او دوی نشي کولی چې یو کړنلاره غوره کړي، یو لاره چاره. د دوی موجودیت بیا ډېر بې اهمیته دی. دنیا کې که په هغه مقصد دا ملل متحد جوړ شو نو غواړي چې چیرته عدالت وي یا مختلف قانونسینونه یې دوی جوړ کړي دي، مختلف قوانین یې ورته غوره کړل. دوی ویلیدل چې په دنیا کې به دغه ظلم زور او د دغه بشري حقونو مخه باید تدجدینه سرغړونه کېږي، باید موږ ترینه دفاع وکړو. نو دا څه رقم غږ پورته کوي؟ دوه کلونه زیات شو اما ستا یو خبره هم په کوڅې کې نه ناستېده او تا دوی ته قناعت ور نه کړل. دوی همدا دي چې دوی ور کوي چې موږ نه دي ویلي چې موږ مکتبونه تړو. موږ د امر ثاني دغه د امر ثاني نه باور وسه چې د ټولو کرکه راځي. دا څه رقم امر ثاني؟ یعنی دا بدل دا بد دروازې تړلې ځکه ورځ چې تیریږي خلک انتظار وکړي هغه انتظار هم بې خوند شي ځکه چې داسې انتظار دی چې هغه په عمل کې داسې نه ده هغه صرف موږ ته د چا خبره ګپ ورکول دي چې تاسو فقط ورځ تیریږي زه نه پوهېږم د پردې شانه بل خبره نه وي خو باید دا تغییر وشي باید داسې ورځې وټاکي کله چې د نجونو د وړو نجونو د ورځ خبره وه پرون ما فکر وکړ چې دوی په دې مناسبت یو تصمیم نیسي یو نیټه اعلانوي یو تاریخ وایي چې دې نه وروسته هغه جینکۍ د شپږم صنف نه وروسته چې په کورونو ناست دي د ښوونځیو دروازې به پرانیستل شي او داسې یو زیری به وي چې ټول خوشحاله شي هغه مهاجرین چې نن پاکستان کې یو مور پلار مجبور کړي وو مور پلار مجبور وو چې دوی بوزي او دوی دا د تعلیم سلسله دوی نه پاتې نه شي بیا خو جینکۍ نه چې پاتې شو په دې هغه په سن چې د تعلیم د سن نه وچتېږي هغه بیا هغه سنس درس دپاره دوی جوګه شي نو دوی تللي دي او هلته هم ظلم په هغه ځان شي کولی انسانان افغانان ډېر پتنګ دي زه خبر لرم چې هغوی په پوزه راغلي دي اوس مجبور دي چې هلته لا نوي مکتبو کې شامل شول کورسونو ته او ځینې ځایو ته دي هغه فامیلونه دومره اقتصادي ستونزو سره سره هغه مجبور وو چې د خپل جینکیو د سرنوشت د ښه کېدو دپاره قربانکي تکلیفونه وباسي بلاخره لاړ شي په قانون غیر قانوني لاره بل وطن ته لاړ شي همسایه وطن ته که لرې تلی نه شي هلته لاړل اوس چې بېرته وباسي بېرته چې دلته راځي هر څه یې خرڅ کړي دي هېڅ څم نه لري تباه او برباد دی هېڅ څوک نشته چې بیا لاس وایي ځکه پور ورکه اوس هغه شرایط نشته اوس هېڅوک چاته پور ورکولی نه شي هغه هم په داسې یو حالت کې دی چې وي دا چې زه ورکم سبا زه اوس ډوډۍ نه شم اخیستی خبره دلته ده چې اوس هغه حالت هم دوی نه واخیستل چې څوک چاته مرسته وکړي حکومتونه خپل هغه برنامې نه لري چې دوی ته کومک وکړي دوی ته امادګي ونیسي نو یو څوک کورې ځان شي کورې تباه برباد شي چې څومره لاس نیوی وشي په هغه نورمال حالت بېرته امکان نه لري چې دوی بیا هغسې را وګرځي او هغسې بیا ژوند وکړي نو ډېره سخته ده ټول اندېښمن دي ټول دردېدلي دي دا توماس ویستو نور زه فکر کوم چې دا غږ پورتنه کې ښه ده ځکه چې د دې دا غږونه خلکو ته بیخي تکراري شوي دي او هېڅ دلچسپي نه لري خلکو
مننه غلی امیل اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوریده ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده په دې اړه چې د امریکا ځانګړو استادو د افغان شوزو په اړه څه ویل دي په دې اړه به یو راپور واورو او بیا به بیرته خپل ملمنی اغلی اوجی امیل سره خبرو ته دوام ورکړو
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړو استادو توماس ویست او رینا میری ویلي چې طالبان د افغان جنو د ځپلو مسؤول دي او د دوی د ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده دوی دواړو د ماشومون جنو د نړیوالې ورځې په مناسبت په بېلابېلو بیانونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي توماس ویس په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې چې نن خپور شو طالبان د افغان جنو او ښځو د ځپلو مسؤلین بللي او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي ځکه د ده په خبره د افغانستان روښانه او خوندي راتلونکی په همدوی پورې تړلی ده نوموړي ویلي باید په دې ورځ د هغه میلیونونو افغان جنو یادونه وشي چې له غیر معمولي ځپلو سره مخ دي داسې چې په نړۍ کې یې ساری نشته د ماشومون جنو نړیواله ورځ د اکتوبر په 11مه تېره ورځ ولمانځل شوه ښاغلي ویست ویلي په هېڅ ځای کې د زده کوونکو نیمایي برخه له منځني او ثانوي زده کړو څخه بې برخې نه ده چې دا د دوی پر رواني روغتیا، کورنۍ، ټولنې او اقتصادي ژوند باندې ورانوونکی اغېز لري. په همدې حال کې د افغان نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو دوام د نجونو په وړاندې ظالمانه تګلاره بللې او ویلي دي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، بلکې د دوی په وړاندې درېدل د ټولو په ګټه ده. رینا میری په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان هر چیرې د ښځو او نجونو حقونه ګواښي، ځکه د اغلې امیری په خبره دوی، یعنی طالبان، خطرناکې بیلګې جوړوي چې ښایي نور یې تقلید کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان نجونو او ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت د دوی پر وړاندې د بندیزونو د لګولو له لارې د دوی بنسټیز حقونه اخیستي. د زده کړو څخه بې برخې نجونې مینه همدرد او زلفا محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل. د ښځو د حقونو فعاله اوګه امیل وایي چې افغان میرمنې له ټولنیز ژوند ګوښه شوي چې د دوی پر ژوند یې خورا بد اغېز کړی دی.
اوما زنای افغان بسیار در سختی ها، در شرایط بسیار تنگ زندگی
موږ افغان میرمنې په ډېر ستونزمن حالت کې ژوند کوو. موږ له یو زندانی کس څخه چې د یو جرم په اساس بندي وي په بد حالت کې یو. موږ له کوم جرم پرته د کور دننه بندي یو.
بدون کدام خطا ما در زندان در یک حبس داخل خانه به سر میبریم.
از طالبان خواهشمندم که دروازه های مکان
له طالبانو څخه هیله کوم چې د خونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي، څو دوی وکولی شي د افغانستان راتلونکي نسلونه وروزي او د ټولنې د پرمختګ لامل شي. کله چې یوه نجلۍ ښوونځي ته ولاړه نه شي، راتلونکي نسلونه نالوستې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړو استازو د څرګندونو او د افغان نجونو او ښځو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړی تر دې مخکې تل ټینګار کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تل خوندي دي او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. طالبان دغه شان په میرمنو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ په کورنیو او بهرنیو ادارو کې د دوی په کار کلک بندیز هم لګولی دی.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. تاسو په راپور کې اوریدل چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړو استازو پر افغان جنو د بندیزونو له امله یو ځل بیا پر طالبانو توندې نیوکې کړې دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری او د دوی د ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده. از موږ میلمانه اغلی امیل له موږ سره ستاله دوی څخه به پوښتنه وکم. اغلی امیل، کله چې توماس ویست او رینا امیری وایي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، نو ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی د دې خبرې څخه چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده؟ او کله چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه وي بلکې یوه نړیواله ستونزه وي، ځکه چې د شاید د دوی هدف دا وي چې افغان نجونې هم د همدې نړۍ وګړي دي او همدلته ژوند کوي او حقونه یې باید لکه د نورو انسانانو غوندې برابر وي، چې په هغه کې د زده کړو حق هم دی. نو بیا دلته د دوی مسؤلیت څه دی ستاسو په نظر؟ د نړیوالو مسؤلیت څه دی په داسې حال کې چې دوی وایي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده؟
خبره
په دې
کې ده چې واقعا نن افغانستان نشي کولی چې د نړۍ څخه بیل ځای ووسي، بیله برخه اوسي. اوس دنیا ټول لکه یو پلی غوندې دی. د لاس
بلې اغلی امیل، تاسو ته زموږ غږ درځي؟
وو بالکل،
مهرباني.
نو افغانستان درد اوس ساینس ټکنالوژي دومره پیشرفت کړی دی چې په یوه ثانیه کې دغلته کوم حادثه کېږي، کوم مشکل پیښېږي، که دوی څومره وغواړي دته پوښتنه خبر نه شي، نه ممکنه ده. اوس هغه وسایل شته دي چې ذره ذره د دوی د هغه کړنې خلکو ته معلومداري دي، خلک یې ویني، خلکو ته واقعا حیرانوونکي دي. که په نړۍ کې، په نوره دنیا کې چېرته چې په ښځو باندې د دوی حقونه د دوی په مقابل کې بې عدالتي شي، نو دوی ده مبارزه وکړي او کوشش به وکړي چې د نارینه و سره دوی که حقونه برابر نه وي، دوی سره دا به د خپل حقونو د برابر دی اوس مبارزه کوي په نړۍ کې. اما په افغانستان کې افغانستان داسې یو هیواد ګرځېدلی دلته مونږ باید مبارزه وکړو چې د خدای دپاره مونږ د انسان په صفت وپېژني. اوس هغه ښځې ته د انسان په سترګه دوی نه ګوري، ځکه نو دومره ظلم زور روان دی، خلک یې ګوري او دا ښځې چېرته لاړ شي؟ همدا یې وطن دی، همدلته پیدا شوي دي. وطن په ټولو ګران دی، د وطن نه جلا کېدل خو لکه د غېږې نه چې جلا کېږي څومره ستونزمنه ده، څومره سخته ده، مهاجرت څومره سخته ده، بل ځای کې اوسېدل څومره سخته ده، هلته بلا کېدل څومره سخته ده، هلته یا بلا ستونزې دي چې دغه تحمل د مجبورۍ نه کېږي، هغې دا وس نه کم فیصدي لاړ به شي.
بله مننه اغلی امیل. بله ډیر مننه. اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی ممتاز یوسفزی هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اغلی یوسفزی ستاسو څخه هم مننه کوم په دې خبرونه کې زموږ سره اغلی اوژی امیل سته. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د نجونو نړیواله ورځ چې د اکتوبر 11 ده او دغه ورځ پرون تیره سوه، ستاسو په نظر په افغانستان کې په داسې حال کې چې نجونې نسي کولای تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ولاړې سي، د دوی لپاره دغه ورځ ستاسو په نظر څه ډول وه؟
السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته، ډیره زیاته مننه چې تاسو ماته وخت ورکړه. اول خو پرون ورځ د ایس جنکیان د دینه خبرم نه و چې دا د دوی ورځ ده، او بل خبره د دوی لپاره ډیره مهمه اساسي ده چې دوی د نور خبرو کې دوی اصلا د دوی حقونه درست ورکړو شوی نه ده چې بیا د دوی ورځ دوی ومنځل شي، ځکه چې مشکلات ستونزې دونه په محدودیتونه ده جنکیان ته وضع شوی ده چې د دوی پانتونونه بند، مکاتب بند، او د دوی خپل هغه چې د خدای طرف نه ورکول شوی ده دا اوس دوی نه نیول شوی ده. نو بیا به خصوص چې د دوی ورځ نمانځل کول خو زما په نظر ډیره جنکیان حتی خبر هم نه دي چې دغه د دوی ورځ. او بله خبره چې سوره زموږ کې تیر هفته کې د خون کې ورځ، نو ډیر کسان دغه ورځ چې د اول نه صنف نه تر شپږم صنف پورې کسان ډیره په شوق او ډیره په علاقه او ډیره په مینه دغه ورځ تجلیل کوي او ډیره په خوشحالی، او دغه نور کسان چې د صنفونه چې د شپږم نه لوړه تر دولسم پورې هغه ډیر متاثر شو، ځکه چې هغه ورځ هم دوی لپاره ډیر یو ښه ورځ چې دوی خپل استادان سره کینی او دغه ورځ په دغه مینه او محبت او په شوق دوی تعلیل کې. متاسفانه که دوی هغه ورځ نم دوی محروم شو. نو د ورځو د تجلیلونه مهمه دا ده چې د دوی دغه تعلیمي بخش باید دوی فکر وکړي او توجه ولري چې تر څو دغه کال تیره شو، دا کال تیره شو او دا نوی کال چې ورسته د ژمی نه راتلونکی کال د دوی په دغه تعلیمي بخش کې باید دولت ډیره زیاته باید توجه وکړي، ځکه چې دغه کال هم تیر شو، بل کال هم چې په دغسې تیره شي چې مونږ نصاب جوړوو یا فرض مثال دوی چې دوی ایجاب اسلامي رعایت وکړي او دوی لپاره یو وخت زمان مونږ وخت لرو او مشرانو سره مونږ خبرې کوو. همدا خبره چې دوی نور هم داسې په تیره کې فکر وکړي چې دغه دوه کاله چې دوی تعلیمي بخش تیره شو دغه د دې جبران څوک به ورکړي؟ دا څوک دا جبران ورکوی شي؟ دا خو ډیره لویه ستونزه مونږ په جامعه کې ده، او مونږ علم چې نه وي هغه مملکت پیشرفت نه لري. اوس متاسفانه مونږ په مملکت کې هلم نشته، مونږ دوست دور دغه تاسو وینئ چې امارات اسلامي صحیح ده، ډیره ښه برنامه دوی لري، مثبت پوینټونه هم لري، نو مشکل شی ده چې دوی ډیره برنامه د شهرسازی د آبادی نه دوی ښه پروګرامونه لري، متاسفانه چې دې کې چې هلم نه وي دوی سره هم د خپل مملکت آباد اوساتي، ځکه چې علم یې چې دوی لکه چارایګانې لکه ګلدانیانې لکه نور شان دوی جوړي، د خپل دې کې بیا چې تربیه نه وي او علم نه وي دوی ساتنه هم ډیره مشکله ده. اول باید دوی ته ذکر باید خلکو کې ساتنه باندې پوشي، تعلیم باید ولري بیا آبادی پسې وګرځي. مهم اساسي خبره ذکر ده، مهم اساسي خبره تعلیم ده. نو د جنکیان دا غوړه زم نه غوړي چې د دوی ورځ تجلیل شي، دوی غوړي چې د دوی لپاره دروازې خلاص شي، د تعلیم د شون کې دروازې باید شوانځي ته خلاص شي او جنکیان مکتب ته لاړ شي، پانتون ته لاړ شي، او دغه دوی لپاره ډیره مهمه او اساسي هغه ده لاسونه ده.
مننه اغلی یوسف زی. اغلی امیل، ستاسو څخه د رینا امیری د خبرو په اړه باندې پوښتنه کوم. دی ویل دي چې طالبان هر چیرته د شوزو او جنو حقونه ګواښي، ځکه د اغلی امیری په وینا دوی یعنی طالبان خطرناکې بیلګې جوړوي چې شای نور یې تقلید کړي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست چې شای د طالبانو کړنو ته پکاتو افغان نارینه د شوزو سره تاوتریخوالی وکړي یا د تاوتریخوالي کچه زیاته سي په افغانستان کې؟
مننه کوم. رښتیا دا په عمدي شکل همدا کړنو ته هر ورځ ورځ تر بلې هم په خپل کړنو کې زیاتوالی راوړي. زه فکر کوم یو انګیرنه دا ده چې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې نارینه چې حاکم وي او خزی باید هیڅ دلیل او منطق او استدلال و نه لري، او هر هغه ظلم چې تاریخ په اوږدو کې په لرې پرتو سیمو کې میرمنې چې مکتب ته نه دي تللي، دا چې واده کېږي د نه هیڅ پوښتنه نه کېږي، دا چې هر څه او دوی چې په هغه کورونو کې دي داسې سیمې دي چې پوړنې په سر وي د ښځو نرنه تر څو اولاد چې پیدا شي مخونه پټوي، او هیڅ هغه خپل د ژوند ملګری نه ماسه ولاړه او په رڼایي کې ورسره کتل نه کېږي چې شرم دی، حالان چې هغه د ژوند ملګری ده. د دې حق ته نه اخیستل شوی دی. یوه لنډۍ ده، وایي چې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. تاسو فکر وکړئ چې څومره محرومیت ده په کې، څومره یوه ښځه تر دې حده پورې محرومه ده چې د ژوند نشي کولی چې وګوري. نو همداسې نورې کړنې دي، کېدای شي چې دوی داسې یو کړنې وکړي چې نور هېوادونه چې هغوی اسلام دي او دغسې اسلام غواړي، دغسې تندراوه او دغسې بنیادګر اسلام غواړي، امکان لري چې د هغې د ترویج لپاره دوی همدا خپل دریځ باندې کلک ولاړ دي چې سبا زوی انتقاد ونه کړي چې مبارزه کوو موږ دغسې اسلام غواړو په دغه ټولنه کې، او دوی یو بل سره ښه اړیکې لري او دا کړنې کې دا امکان هم لري. خو زه وایم چې دا کوم ماډل اسلام دی چې اسلامي هېواد دی، په هغه کې د شپې د خواناته په بازارونو کې دا ښځې چې ټول مسلمانې دي او سړیانې مسلمان دي او په هغه ټولو اسلامي قوانینو باندې دوی سنبال دي او خوندي ژوند لري دوی په اسلام کې. ښځې د شپې د خوانه په بازار کې دوی خپل خرڅلاوې کوي، ټولو برخو کې د اجتماعي ټولنیز برخو کې دوی برخه اخلي، دوی موجود دي، دوی د خپل هېواد د آبادۍ لپاره یو ځای د خپلو ورونو سره کار کوي. نو ټول اسلامي هېوادونه چې اوس موږ ګورو په هغوی کې دومره سختریزي تر دې بریده پورې چې موږ دا کړنې نشته، امکان لري چې د دې تر شا شاید چې نور موخې وي چې موږ نه پوهېږو.
بله مننه آغلی امیل. د آغلی یوسفزی څخه به پوښتنه وکم. آغلی یوسفزی، د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د ځانګړو استازو د څرګندونو او د افغان نجونو او ښځو د اندېښنو په اړه په دې نوو خبرو ته د طالبانو د حکومت وایم ذبیح الله مجاهد زموږ هغه پوښتنې ځواب نه کړی چې موږ د ده څخه وکړې، خو د تر دې مخکې همیشه ټینګار کړی دی چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي چوکاټ او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او دا یې د افغانستان کورنۍ مسأله بللې ده.
بدون د شک د مجاهد صاحب خبره خو زه تاییدوم چې د دې خبره صحیح ده چې مونږ خپل افغانان یو او د دوی هره خبره چې ده مونږ خپل مربوط کیږي، ځکه چې مونږ خپل طالبان هم چې دي موږ خپل افغانان دي. نو دغه خارجي مداخله تر ننه پورې دغه موږ دغه ستونزې مشکلاتونه ټول دوی د لاس نه دي، ځکه چې اوس هم دوی خپل په خیر اباسي اخوا دې خوا کوي. دا موږ ملت تباه شو، مملکت مو تباه شو، نور ولایتونه تاسلار شي، سونه بمباریګان شوی ده.
بله اما یوسف زی صاحب، دوی وایي دغه امریکایي استازي وایي چې د نجونو د شونځیو د تړل کېدو یوازینی مسؤلین طالبان دي، خو طالبان وایي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده.
نه دا خود صحیح خبره ده، دا د طالبانو پورې مربوط دی چې دوی مکتب خلاصې نه پیګم چې کله چې دغه نشست په قطر کې شو دا توافقنامه کې هغه توافقنامه چې د طالبان او د دوی په منځ شوی او هغه برنامه تر اوسه اما زه چې تر سوچ وینم چې د قطعنامه او د دوی لاسلیکونه چې شوی دي هغه خبره تر اوسه تطبیق شوی نه دي، چې هغه کې یا برخه دغه د هنجونو مسله د مکتب او د پانتونو مسله وه، چې دغه او نور مسلې هم د ښځو کار بخش کې و، چې اوس هم تاسو وینئ چې روزانه ډېر ښځې د خپل د کارونو نه منفک کېږي په کورو کې کورو کې بدون د معاشونه بدون د کوم وظیفه نه دوی دوی نه بسونه ونیول شو دوی نه وظیفه ونیول شو ټول اوس په کورو کې دي. او همچنان دغه مکتوبونه او پندونه چې دغه دوی په توافقنامه کې یوه برخه خو دغه وه چې تر اوسه عملي شوی نه ده. نو هغه وخت چې و چې دا خارجیان دا خبره چې دوی لکه طالبان سره چې دا خبره کوي نو دوی خپله ولې خپل موضوع ولې چې څنګه چې هغه په قطعنامه کې دوی یو بل سره په مذاکرات کې ناسته وه او دوی په منځ کې دغه امضاګانې وشو نو هدف دې چی ده؟ خو حتما خارجیان هم دغه کومه لاس به ولري، زه نه پوهېږم چې دوی خو سیاستونه دي خارجي سیاستونه دي. نو د دې موره کې دوی خپله طالبان هم دوی سره کوم خبرې او هغه بلري کوم د دوی په منځ کوم خبره وي سیاسي خبرې دي، نو اکه زه نو څه وای نه شم ډېر خلک دا کې خبرې کوي نه شي.
مننه آغلی یوسفزی. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی روانه ده، دغه خبرونه وخت هم نور پای ته رسیږي. زه له خپل دواړو ملمنو آغلی ممتاز یوسفزی او آغلی اوجی امیل څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او وخت یې وایست. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کلی لری دغرا گور گوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری دی یوان دوانا سفلے میتری دی یوان دوانا کلی لری دغرا گور گوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شم
ټوکره په غاړه سفرې می پری دی یوان دوار سفرې می پری دی یوان دوار تسلیشو واخ مور زرمه سوره سوره شو پپل زغی می از غیراو کے نظر میں سوے گرراو کے ٹکرے میں رکھے کڑلا گرگرو لمستے سرے